السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال وایي په افغانستان کې روان وضعیت د خوښۍ هیڅ نښې نه لري. د طالبانو لخوا تلویزیونونو ته د وروستي لارښود خپرېدو ګڼ غبرګونونه پارولي دي.
دوی په رسنیو باندې بندیزونه لګوي، د رسنیو په کارکوونکو بندیزونه لګوي او حتی د دوی د کار په ډول باندې بندیزونه لګوي.
په امریکا کې د یو فستیوال د ګډونوالو پر ډله د یو موټر د ننوتو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او 40 نور ټپیان دي. او په کندز کې د لیلامي د مارکیټ د جامو جوش په اړه راپور لرو.
دا لیلامي معلومه ډېر کلک معلومه دي او اقتصادي نسبت مغازین دا اقتصادي دي.
دا ځین نور مطالب تر خبرونو ورسته. خبرونه اسد الله لودین وړاندې کوي.
د خبریالانو ملاتړ بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلاره د سانسور هڅه بولي. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې او په اوتریچ کې سر لنن عمومي قرنطین یا ټولبند نافذ شو. بشپړ خبرونه. د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلاره د سانسور او محدودیت طرحه بولي. دوی وایي د طالبانو دا تګلاره په اوږد مهال کې ممکن د قانون بڼه غوره کړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مشر صدیق الله توحیدی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
در پشت از این مساله به بیشتر یک
ذهنیت پدی موضوع کی زده اخلاقی دستور عمل پر زای ډیر یو سانسورون کی ذهنیت وینم اوس شاید په بیړی دی موضوعات ته د وړاندیز نو مرکړی وي خو ورسته به د امادی راټولی او دیو قانون په بڼه وړاندې شي.
طالبان بیا وایي دا تګلارې چې پرون وړاندې کړې رسنۍ او د بیان ازادۍ نه محدودوي. په دې تګلارې کې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا خبره شوې راغلي، رسنۍ د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې نه خپروي چې چاته پکې سپکاوی شوی وي او یا یې ممثلې خزینه وي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه دوه اختطافچان نیولي چې کابل کې یو مور او زوی تښتولي وو. د دغه وزارت ویان سعید خوستی نن پر خپل ټویټر پاڼه هغه ویډیو هم خپره کړې چې دوه مشکوک انسان تښتونکي پکې معلومیږي. د طالبانو د معلوماتو له مخې سړي تښتونکو چې له دوه نیمو میاشتو راهیسې تر تعقیب لاندې وو، له دې کورنۍ نه 15,000 ډالر اخیستي وو او تښتول شوي مور او زوی خوشي کړي وو. طالبانو ویلي وو چې کابل او نورو ولایتونو کې به د جنایي جرمونو مخه نیسي، خو له دې سره سره هم کله ناکله جنایي جرمونه کیږي چې قتل، اختطاف او وسلوال غلاوې پکې شامل دي. طالبان بیا وایي چې دا جرمونه د پخوا پرتله ډیر راکم شوي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه وکړه. دوی خبرداری ورکړ چې د نقدو پیسو کموالی د هغو کسانو زیاتوالی چې د بانکونو پورونه نشي ورکولی او بانکونو ته د ساتنې په پار د پیسو کمه ورکړه به په څو میاشتو کې مالی سیستم سقوط کړي. رویټرز خبری اژانس د ملګرو ملتونو د پراختیایي څانګې یو ان ډی پی د تازه راپور په حواله ویلي د افغانستان د بانکي سیستم احتمالي سقوط به ناوړه اقتصادي او ټولنیز اغیز پرې باسي. پر افغانستان کې د یو ان ډی پی مشر عبدالله الدرداری رویټرز اژانس ته ویلي موږ باید مطمئن شو او داسې لارې چارې پیدا کړو چې که د بانکي سیستم ملاتړ کوو د طالبانو ملاتړ ونه ګڼل شي. د افغانستان پر بانکي سیستم له تیرو څه باندې درې میاشتو راهیسې نړیوال بندیزونه لګول شوي او د افغانستان بانک شتمني هم چې څه باندې 9 میلیارده ډالر ده په امریکا کې کنګل شوې ده. د دې ستونزو له کبله له افغانستان سره بانکي معاملې ستونزمنې شوي، نقد پیسې کمی شوي او د افغانیو ارزښت هم کم شوی دی. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې د کرسمس په یوه پریډ کې راټول شوو کسانو باندې موټر ختلی چې 15 تنه یې مړه کړي او 40 نورې ژوبل کړي دي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي او پولیسو ویلي د مرګ ژوبل شمیر ممکن له دې هم لوړ وي، دا ځکه چې یو شمیر کسان سملاسي نږدې روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي دي. دا پیښه پرون ماسپښین د ویسکانسن په واکیشا سیمه کې شوې ده. د واکیشا د پولیسو مشر ډان تامسن پرون وویل مشکوک موټر ترلاسه شوی او چارواکو مطلوب شخص تثبیت کړی دی. د ده په وینا دا لا معلومه نه ده چې دا پیښه له تروریزم سره څه تړاو لري او کنه. په اروپا کې د کورونا د بندیزونو په دوام اتریش سر له نن نه عمومي قرنطین یا ټولبان نافذ کړ. د اتریش 8.9 میلیونه وګړي له کار، سودا اخیستو او تمرین پرته له کوره د راوتو اجازه نه لري. دغه هیواد کې رستورانونه، بارونه، سلمانۍ، نندارې او هغه دوکانونه بند شوي چې د اړتیا وړ توکي پکې نه پلورل کیږي. دا بندیزونه به د دسمبر تر 12 نیټې دوام وکړي. په چک جمهوریت کې هم سر له نن نه پر هغو کسانو د تګ راتګ بندیزونه لګول شوي چې واکسین نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې د کورونا د بندیزونو پر ضد د خلکو اعتراضونه هم پراخ شوي، په حالان کې بېګا درېیمه شپه وه چې بلوا وشوه او له بلجیم، کرویشیا، سویس او ایټالیا نه هم د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې د کورونا واکسین دریم تقویتي دوز یا ستنې ولګوله. ولسمشر پوتین له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل د کورونا ضد واکسین تقویتي دوز مې لګولی خو په عادي حالت کې یم. د روسیې ولسمشر په روسیه کې د جوړ شوي واکسین سپوتنیک وی لومړی دوز په مارچ میاشت کې لګولی و چې په اپریل میاشت کې بیا دویم دوز ولګوه. په وروستیو اونیو کې په روسیه کې په کورونا ویروس د ډیرو کسانو مړینه او په دې ناروغۍ د ډیرو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبتېږي. په روسیه کې چې د وګړو شمیر نږدې 1.6 میلیونه ته رسیږي، یوازې 8% یې واکسین کړی دی.
اسدالله لودینو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال وایي په افغانستان کې روان وضعیت د خوښۍ هیڅ نښې نه لري. د الکساندر ګریبګن له قوله په دې هیواد کې حالات د خرابېدو راغلي دي چې په دې هیواد کې حالات د خرابېدو په حال کې دي او دا وضعیت د نشه یي توکو قاچاق او د کډوالۍ د بې کنټروله ودې ګواښ رامنځته کوي. اخوا پنټاګان د امریکا دفاع وزارت لپاره لا هم په افغانستان کې ترهګري د یوې اندېښنې په توګه مطرح ده او وایي دوی به په دغه هیواد کې د تروریزم پر ضد خپل نه ستړي کېدونکي تمرکز ته دوام ورکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
په افغانستان کې له بشري او اقتصادي بحران ورهاخوا د دې هیواد ټولنیز او سیاسي وضعیت لا هم د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ دی. روسیه چې وروستیو کلونو کې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې د افغانستان حالات اندېښمنونکي بولي. د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال الکساندر ګربنکین وایي د افغانستان وضعیت داسې دی چې د خوښۍ هیڅ نښه پکې نه لیدل کیږي. تاس خبري اژانس د روسي ورسپانې له قوله چې ښاغلي ګربنکین ورسره مرکه کړې لیکلي د افغانستان حالات مخ په زوړ روان دي او دا وضعیت د نشه یي توکو د قاچاق او د کډوالۍ د بې کنټروله ودې ګواښ رامنځته کوي. هغه زیاته کړې دوی د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري خو بدبختانه د خوښۍ لپاره هیڅ وړاندوینه نشي کېدی. د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال خبرداری ورکوي چې ښایي وسلوال ترهګر له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ننوځي او د روسیې او قزاقستان له پولو ځانونه د دوی هیواد ته دننه کړي. د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره دا اندېښنه له وړاندې شته چې کیدای شي ترهګر ډلې د افغانستان له خاورې ګټه واخلي او ځینو هیوادونو ته لار وکړي. خو د امریکا دفاع وزارت د اندېښنو ته په کتو خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې به ترهګرو ډلو سره په ګډه مبارزه وکړي. د پینټاګان مشر لوید آسټین د نومبر په 6مه د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ کې وویل امریکا به په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له لرې واټن یعنی د افق ورها خوا ماموریت پر مخ بوزي.
موږ باید د افغانستان په ګډون په هر ځای کې له القاعده نیولې بیا د داعش ډلې له ناوړه کړنو او د دې ډلې له لوري له مذهبي کرکې سره د مبارزې لپاره ګډ کار وکړو.
خو طالبان د ټولو اندېښنو ته په پام وایي د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
اسلامی امارت د هیواد پر ټولو نقاطو باندې بشپړ کنټرول لري. دلته هیڅ کومه پدیده او داسې کوم څه موجود نه دي چې تهدید وګڼل سي او یا ګواښ وګڼل سي. موږ په دې اړه کومه نگراني نه وینو.
ښاغلی کریمی د سیمې له هیوادونو او له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په افغانستان کې روانو واقعیتونو ته په کتو له دوی سره د ښو اړیکو او متقابل درناوي په چوکاټ کې خپلې ټولې اندېښنې او ستونزې له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. له دې وړاندې د روسیې د ملي امنیت مشر ویلی وو په افغانستان کې نږدې شل ترهګرې ډلې شته چې هغه د روسیې او د سیمې د ملي امنیت لپاره ګواښ بللی وي. په دوحه کې له امریکا سره د طالبانو د شوي تړون یوه ماده دا ده چې طالبان به د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي او تر خوا به یې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي. خو له دې ژمنې سره سره د امریکا دفاع وزارت، کانګرس، سیګار، ناټو او آن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په څو ځلې ویلي چې طالبانو لا هم له القاعده او ځینو نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا رسنیو ته د خبرونو پر مال د یو شمېر غوښتنو ورسپارلو د رسنیو د ملاتړ بنسټونو او خبریالانو خبرګون راپورته کړی. له رسنیو ملاتړي بنسټونه دا غوښتنې د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیونونو سانسور بولي او وایي منل به د رسنیو فعالیت لا محدود کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا رسنیو ته د خبرونو لپاره د غوښتنو په توګه د اتمادیز نوملار سپارل کېدو په ټولنیزو او ټولیزو رسنیو کې پراخ غبرګون راپورته کړی. هغه غوښتنې که چیرې عملي شي د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیونونو خپرونې به له ډېر محدودیت سره مخ کړي او آن ډېر شمېر ټلویزیونونه به چې د خپرونو لویه برخه یې فلمونه او سیریالونه دي د نشراتو لپاره نور څه ورپاتې نه شي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مسؤول صدیق الله توحیدی د طالبانو لخوا له رسنیو دې غوښتنو ته په اشاره سره وایي دا مادي رسنۍ په ځانګړي ډول ټلویزیونونه سانسوروي. د ښاغلي توحیدی په خبره که څه هم طالبانو دې غوښتنو ته د سپارښتنو نوم ورکړی خو د ده په خبره کیدای شي راتلونکي کې دا مادي قانوني جنبه پیدا کړي.
در پشت از این مسئله ما بیشتر یک
پدی موضوع کی زدی اخلاقی دستور عمل پر زای دیر یو سانسورون کی ذهنیت وینم اوس شاید په بیړی دی موضوع ته د وړاندیز نو مرکړی وی خو روس ته بدام دی راټولی او دیو قانون په بڼه وړاندې شي. په افغانستان کې درسنی د لاډیر محدودیت امکان شته
جدا وجود
ده. طالبانو د حکومت لخوا رسنی ته په وړاندې شوی اتمادیز نوملړ کی په تنظیم او کمیټې خبرونو کې د اشخاص او لسپکاوی ډډې کولو ته اشاره شوی او تر خوای ویل شوی هغه فلمونه او سیریالونه دی هم نخ پرېږي چې د اسلام او افغانستان د فرهنګي چوکاټ مخالف وي. په دې وړاندیزونو کې پر رسنیو کې د خزینه خبریالانو کار ته هم اشاره شوی او راغلی چې خزینه خبریالانو باید اسلامي حجاب وکړي او هغه تمثيلي خبرونې دي هم نخ پرېږي چې دوی پکې ونډه لري وي. پر هغه سیریالونو بندیز چې پیغمبرانو او صحابه او کرامو پر ژوند څرخي د هغو خبرونو بندیدل چې دین او انساني کرامت ته پکې توهین شوی وي او یا هم پکې د نارینه او عورت ښکاری د دې غوښتنو بل برخه ده. خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤول صدیق الله توحیدی وایي تنظیم خبرونه د رسنیس پوخخ یو مهمه څانګه ده او هر حکومتي مسؤول به د رسنیو لپاره تنظیم سوچوي. په کابل کې سیمایزه خبریاله اسیله احمدزی هم وایي خزینه خبریالان هیڅ محال هم به حجاب رسنیو کې نه دی راخکار شوی او د طالبانو د عمل د خوځو د فعالیتونو محدودول دي.
دا طرز عمل چې پرونه نشر شوی ډیرتر خزینه خبریالان په ویره چولې نسی کولای خپل حضور په جامعه کې ډیر لیدای نسی ځکه چې موږ د ترمیس اخر کې ډیر تهدیدونه لیدلې او شاهد یو.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنه وایي طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته تر ډیره د رسنیو په محدودیت تمرکز کړی. د دې ټولنې ویان مسرور لطفي ازادي راډیو ته وویل اوس مهال رسنۍ او خبریالان له ډېرو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي او اطلاعاتو ته له نه لاسرسي سره مخ دي چې طالبان باید حل کړي. خبریال سید عمر سهار بیا اندېښمن دی چې دا ډول محدودیتونه به د خبریالانو پر وړاندې ستونزې لا ډېرې کړي.
طالب مشان ډېر کله په خپلو خبرو کې بیان ازادۍ ته ژمنتیا ښیي او د همدغې بیان له ازادۍ څخه په استفادې دوی په رسنیو کې راڅرګندېږي او د خپل حکومت په ګټه تبلیغات کوي. ولې ځینې نورو مواردو کې بیا دوی پر رسنیو باندې بندیزونه لګوي، د رسنیو په کارکوونکو بندیزونه لګوي او حتی د دوی د کار په ډول باندې بندیزونه لګوي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا غوښتنې د سپارښتنې بڼه لري او اجباري نه دي.
دا د ارشادات وزارت له خوا نه یو خواهش او رسنوی نه د رسنوی سره غونډه درلوده د مشترکه به رسنوی خواهش کړو نو د موږ د وزارت تصویر رسمي مکتوب خونه ده.
په افغانستان کې د بیان او رسنوی ازادي د تیرو شلو کلونو له مهمو لاستراوړنو یو ده. خو د دې مهمې لاستراوړنې پر وړاندې ورستر بلې د محدودیتونو او سانسور اندېښنې زیاتېږي. د افغانستان رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته په ټول هیواد کې نږدې 70 سلنه رسنیو خپل فعالیت د بیا لابیلو لاملونو له مخې بند کړی. هغه رسنۍ چې په خپلو سیمو یا هم د هیواد په کچه د خلکو غږ ګڼل کېده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
یو شمیر افغانان چې په پوځي اډو کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کار کړی، دغه هیواد د خپل ځان او کورنیو د برخلیک په اړه په نه پاملرنې تورنوي. یو شمیر دوی چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي، ازادي راډیو سره خبرو کې ویل لومړیو کې دوی ایس آی وی کې شامل شول، خو ډیر وخت کېږي چې د دې پروسې په اړه هیڅ معلومات نه ورسره شریکېږي. دا ادعاوې داسې وخت مطرح کېږي چې له دې وړاندې متحده ایالاتونو په وار وار ویلي د هغو افغان همکارانو چې په تیرو شلو کلونو کې له دوی سره کار کړی، د دوی د امتیازاتو ورکولو او امریکا ته د انتقال په برخه کې ژمن دي او د تخلیه بهیر لا هم روان دی. جزئیات په دغه راپور کې.
د امریکا د ځنګړو ویزو یا ایس آی وی د ترلاسه کولو لپاره اوږد انتظار د متحده ایالاتو د دولت افغان همکاران له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړی دي. یو شمیر د کسانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اسناد بشپړ سوي او د ایس آی وی پروسې د شرایط وړ دي، خو تر اوسه په افغانستان کې به برخلیک دي. له دې ډلې شپږو کسانو یې خپل اسناد هم ازادي راډیو ته را لېږلي چې ټولو دغو کسانو په کابل کې په مرهید پوځي اډه کې له امریکایانو سره کار کړی دی. له دې ډلې یو کس وایي یو کلو پنځه میاشتې مخکې ایس آی وی پروسه کې یې نوم ثبت سوی، خو تر اوسه ورته په تمه دی. د دې لپاره د متحده ایالاتو د دولت وروستای ځواب د روان کال د سپتمبر په نهمه ورکړل سوی دی. نصیر احمد وایي ګاونډیان او د ته نږدې کسانې پوهیږي چې څه دنده یې درلوده او د او کورنۍ ته د امنیتي ګواښ امکان موجود دی.
که کوم کس مو شیطانی وکړي چې دوی له بهرنیو سره کار کړی، امنیتي ستونزې مو ډېرې دي. بل دا چې هر څومره مدا بهیر وځنډېږي، موږ لپاره شرایط نور هم سختېږي.
د اګست میاشتې په پنځلسمه نیټه د طالبانو له لورې د کابل تر سقوط او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځلونو ویلي چې له افغانستانه د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو ایستلو بهیر لا دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان انیت پرایس د لړم میاشتې په 25مه نیټه رسنیو ته وویل چې د افغانستانه د تخلیه ماموریت تر اوسه نه دی ختم سوی. حنیف د خپلو همکارانو په استازیتوب د ایس آی وی بهیر کارونه تعقیبوي. هغه ازادي راډیو ته وویل هغه افغانانو چې له ده سره د امریکایانو په پوځي اډه کې کار کاوه، یوازې اوه کسان توانېدلي چې د تخلیه په پروسه کې امریکا ته انتقال سي، او پاتې یو سلوشل نور کسان تر اوسه په افغانستان کې به برخلیک پاتې دي. د ده په خبره دغه ټول کسان څو کلنه کاري تجربه او په کافي اندازه اسناد په لاس لري، خو اړ دي چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره هر یوه موده وروسته یو ځل خپل د استوګنې ځایونه بدل کړي.
د امریکایانو په کمپونی کې مو په بیلابیلو برخو کې کار کاوه، اوس مال په افغانستان کې پاتې یو. ایسای وی اسناد هم لرو، خو تر اوسه امریکایانو موږ ته هیڅ هم نه دي کړي. څو ځلې مو ورته ایمیلونه کړي، ځواب کې ویلي چې په تماشې موږ د ځان او کورنیو د امنیت په اړه اندېښمن یو، او زموږ د ایسای وی کیسونو تر اوسه هیڅ پایله نه ده ورکړې.
د امریکایانو په ګډون بهرنیو ځواکونو د طالبانو له لوري د کابل تر سقوط 15 ورځې وروسته دغه هیواد پریښود. طالبانو د کابل او د افغانستان د ډیرایو برخو له نیولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو دې کار د هغو افغانانو جدي اندېښنه نه ده کم کړې چې له امریکایانو او د ناټو له نور غړو هیوادونو سره کار کوي. د دغه کسانو د ویرې او اندېښنې لامل هغه راپورونه دي چې د عمومي بخښنې له اعلان وروسته خپاره سول. د ځینو پخوانیو دولتي کارکوونکو او هغو کسانو چې له نړیوالو مؤسسو سره کار کړی د شکنجې او محاکمې خبرونه وخت په وخت خبرېږي. په همدې توګه د ایس آی وی پروسې پڅ بهیر د هغو افغانانو ترمنځ ناخوښي راپارولي چې له متحده ایالاتو سره کار کړی دی. شکیب د ایس آی وی یو بل رجستر سوی کس دی چې له دوه کلونو څخه زیات له امریکایانو سره کار کړای دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خپل ایس آی وی د کار د پرمختګ په اړه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
چې کله موږ د دوی سفارت ته اپلای وکړو، دوی موږ ردوي. حتی که دوی وغواړي موږ په کارت کې د بیچ پلټنه وکړي، ټوله خبره دوی ته روښانه کیږي.
موضوع برشون واضح میشه.
اسایوی یا د مهاجرت ځانګړي ویزا د متحده ایالاتو د غیر امریکایي همکارانو لپاره د متحده ایالاتو د پناه غوښتنه ده چې د متحده ایالاتو حکومت سره په زیانمنو هیوادونو کې کار کوي. د دغه ډول ویزو د ورکولو پروسه په 2008 میلادي کال کې د امریکا د حکومت لخوا پیل شوې ده.
ور بشو امریکا ته. په امریکا کې د یو فستیوال د ګډونوالو پر ډله د یو موټر د ننوتو په پیښه کې 15 کسان مړ شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا موټر د عیسویانو د مذهبي جشن کریسمس په درشل کې د پریډ د ګډونوالو پر ډله ور وخوت. پولیس وایي په دې اړه څېړنې کوي چې په پیښه کې به تروریستي انګیزه وي که څنګه. جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
بېګا یو موټر د امریکا په ویسکانسن ایالت کې د کریسمس په مناسبت د پریډ په مراسمو کې خلق لاندې کړل چې په نتیجه کې 15 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شول. د ویسکانسن ایالت د واوکیشا سیمې پولیس وایي چې د تلفاتو په شمیر کې ښایي زیاتوالی راشي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي وویل چې په دې قضیه کې مشکوک کس نیول شوی او موټر هم د پیښې له ځایه ایستل شوی دی. د واوکیشا د پولیسو قومندانې پر خپل فیسبوک پاڼه په پیښه کې تر دې مهاله د 15 کسانو مړینه او د 40 نورو ټپي کېدل تایید کړي، خو زیاتوي چې اوس مهال د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي، نو ځکه ښایي د تلفاتو په شمیر کې بدلون راشي. په بیان کې راغلي دي چې ګڼ شمیر کسان په خپلو امکاناتو د سیمې روغتونونو ته رسول شوي. د پولیسو قومندانۍ زیاتوي چې وضعیت د بدلون په حال کې دی او د پیښې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې دي، یو سور موټر لیدل کېږي چې د کریسمس د پریډ پر ګڼه ګوڼه ورننوځي. یوه ویډیو ښایي چې دا جیپ ډوله موټر د لیسیز د کونکي لاندې کوي او په بله یوه کې د موټر چلونکی په داسې حال کې لیدل کېږي چې د نڅېدونکو زده کوونکو ډله لاندې کوي. د واوکیشا د پولیسو قومندان دان تامسن وویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې په پیښه کې به د تروریزم لاس وي که نه. هغه زیاته کړه چې یو پولیس افسر پر موټر ډزې وکړې خو چا ته یې زیان نه دی اړولی. د تامسن په وینا پولیس فکر نه کوي چې له موټر څخه به هم ډزې شوې وي. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د موټر چلوونکي هم ډزې کړې دي. سپینې مڼۍ وویل ولسمشر جو بایډن ته د پیښې په اړه معلومات ورکړل شوي دي. د ولسمشر دفتر ویلي چې سپینه مڼۍ د واوکیشا وضعیت له نږدې څاري. د سپینې مڼۍ په بیان کې پر پیښه خپګان ښودل شوی او ویل شوي دي چې په دې اړه د ویسکانسن له ایالتي او سیمه ییزو چارواکو سره متضررو خلکو ته د مرستو د رسولو سپارښتنه شوې ده. په متحدو ایالتونو کې دې ته ورته پیښې پخوا تر دې هم شوي. په 2015 کال کې د اوکلاهوما ایالت په سټل واټر ښار کې 4 کسان مړه او 46 نور هغه مهال ټپیان شول چې یوې چلوونکې میرمنې هغه خلک لاندې کړل چې د یو سپورتي ټیم د راستنېدو لپاره هرکلی ته ولاړ وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نورستان ته ورزو. د نورستان په مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې پر 2000 د خانانو د غنم اصلاح شوي تخمونه او سرې وویشل شوې. دغه بزګر وایي نورو زیاتو مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري. جزئیات په دغه راپور کې.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي د یاد ولایت په مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې 2000 دهقانانو ته د غنمو اصلاح شوی تخم تور او سپین سره ورکړې ده. په یاد ولایت کې طالبانو د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی سلیمان ازادي راډیو ته وویل
مرکز پارون کې تقریبا 1500 دهقانانو ته اصلاح شوی تخمونه ورکړې دي او ورسره یو بجې تور سره او سپین سره چې واما ولسوالۍ کې تقریبا 1500 دهقانانو ته هم اصلاح شوی تخمونه یو بجې تور سره او سپین سره دا هم اوس توجه جریان لري.
هغه وایي په لویدیځ او ختیځ نورستان کې به هم ډیر ژر دهقانانو ته د غنمو اصلاح شوی تخم او سرې ورکړل شي. کومو کسانو چې یا د مرسته ترلاسه کړې پرې خوښ دي خو غوښتنه یې دا ده چې د نورستان خلکو ژوند په کرکیله او مالدارۍ ولاړ دی، باید چې د نورو سیمو په پرتله دوی سره زیاتې مرستې وشي. صلاح الدین د مرکز پارون اړوند د ډیوې کلي اوسیدونکی دی. وایي
مونږ د دغه پروسې نه ډیر زیات خوشحاله یو. د اسلامي امارت او نورو موسیونه هم غوښتنه کوو چې بزګرانو سره د خپلې مرستې دغه شان جاري وساتي او پاتې ولسوالۍ بزګرانو ته د هم مرستو رسولو کې کوښښ وکړي.
پا په نورستان کې شاوخوا 2000 بزګرانو ته په داسې حال کې د غنمو اصلاح شوی تخم او سره ورکول کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د ګڼو ولایتونو بزګران وچکالۍ ځپلي او په وینا چې یا یې حاصلات په بشپړ ډول له منځه تللي او یا یې هم د تیرو کلونو په پرتله اندازه ډیره راکمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او هم اندېښنه ښودلې چې سږ کال به وچکالي افغان بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کړي، کښتونه به یې له منځه یوسي او مالداري به وپلوري.
په کندوز کې د یخنی موسم پر رسیدو سره د لیلامي لباسونو بازار ښه تود دی. د کندوز ښار په لیلامي مارکیټ کې په دې ورځو کې ښه ګڼه ګوڼه ده او هر څوک د لیلامي په دوکانو کې د ژمي لپاره ګرم لباسونه لټوي. زیات شمیر خلک وایي د نوي وارد شوو جنسونو په پرتله دلته ارزانه او هم باکیفیته لباسونه او بوټان پیدا کولی شي. جزئیات په دغه راپور کې.
ګټ نه مال نه پنجا پنجره په واردر بخیر
سیر بنومیشه
ساش کل مخکې له وخته د ژمي را رسیدو کندوزیان ورخطا کړی دی. څوک د بخاري لپاره د سون توکي اخلي، ځینې خلک بوټان او موزي او یو شمیر نور بیا د ژمي لپاره ګرم لباسونه اخلي. د کندوز ښار په لیلامي مارکیټ کې پلاستیک کراچو او دوکانونو کې چې لیلامي لباسونه زړول شوي او پراته دي او شاوخوا ترې زیات شمیر خلک راټول شوي، لباسونه او بوټان کته پورته کوي تر څو د خپل د خوښې جنس پکې پیدا کړي. 15 کلن اسماعیل کلیوال د کندوز اوسیدونکی دی. هغه د لیلامي په مارکیټ کې د خپل د خوښې بوټانو کورتۍ پسې ګرځي. دی وایي که څه هم لیلامي لباسونه استعمال شوي دي خو په کیفیت کې له نو وارد شوو لباسونو او بوټانو ښه دي.
د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې په بلخص په کندوز کې ډېره هوا زیاته سړېږي. په کندوز کې نسبت نورو ولایتونو کاروبار هم ډېر کم شوی دی او د لیلامي مالونه ډېر کلک مالونه دي او اقتصادي نسبت مغازین دا اقتصادي دي او ما خپله د مغازین څو ځل شیان اخیستي دي هېڅ کار نه وی کړی او زه خپله دا اوس راغلی یم د لیلامي سرای ته. زه غواړم چې دا جمپر د
د کندوز ښار د سیدرک سیمې د نصرالله سالارزي په نوم یو اوسیدونکی وایي چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ سره مخ دي نو د نوو لباسونو پر ځای لیلامي اخلي.
د جمی هغه لباسونه او کجامپر او کرتیګان یا بنینونه دي نو بیل ډیر لوړ دي. مونږ بې وزله خلک نشو کولی په دوکانونو کې نوي جامپر یا کرتیګان واخلو د جمی په موسم کې. نو مونږ راغلي دلته کونه پروشی ته په دې کې ځان ته یخنۍ دپاره پکې مختلف دغه اخلو ځان ته.
محمد ظریف چې له 15 کالو رئیس د کندوز ښار په لیلامي مارکیټ کې دکان لري، هغه وایي چې له بیلابیلو اروپایي او آسیایي هیوادونو څخه لیلامي لباسونه افغانستان ته راوړل کیږي.
لیلامی ارزان هم لیگی اقتصادی شاید دستی اخلی مغازه چی دی چاچی اخیست قیمت هم دی و کیفیت کم ده. کندوز خلق جزی جنگ زپلی دی ورور که دی مغازه واسنه لری قیمت دی لیلامی ارزان دی اقتصاد ضعیف ده دی خلقو دا لیلامی اخلی ورور که.
دی لیلامی مارکیت یو بل دکاندار عبدالله بیوایی چې په لیلام کې تر ټولو ښه لباسونه بوټان او نور شیان پیدا کیږي چې له نوو جنسونو څخه ښه کیفیت لري.
ایله چې دا داسې لیلامي ښه شی دی په دغو خاطر باندې خلک اخلي. بعض مثال ښه کشبونه پکې راځي چې هغه مغازه کې نسته مقاومت لري او ښه شیان په دغو خاطر باندې خلک راځي اخلي. د اکثره مالونه چې راځي چینایي دا کیفیت نه لري. مثال هغه چې دوه ورځو شپ لري نور کیفیت نه لري.
خو ځینې روغتیا پالان له خلکو غوښتنه کوي چې لیلامي لباسونه باید له اغوستلو مخکې پر ګرمو اوبو ښه پرمینځل شي او بیا ښه اوتو شي تر څو پکې موجود میکروبونه له منځه ولاړ شي او له هغه وروسته ورڅخه ګټه واخلي.
ستاسو له پیغامونو
بریال افغان یم. د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړې پرش کېږي د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مه راجدوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو چې دا طالب دی دا داعش دی دا بل څوک دی. حکومت لوبه په دوی کې دی ټوله خلک د ستونزو سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی د افغانستان سوله موږ غوښته سوله چې نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورې د قرآن روی ته وګورې چې عوامو خلکو سره د زورو زیاتی ظلم مه کوي. په جګړو کې لاسونه ورکړه، پښې ورکړې، تنې ورکړې، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیسو والا سره ظلم کوي، د شوګوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې دي نور دا ملت پرېږدي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم جنا ہندی میں پہ ہم چولا ہے کہ دس دن لگا سی رسنی کار نے کہ یا شین شاہ را دی دا یو ار کو شاہ را دی دا جای جنا اور میں سے دای رقم چ دار میں چولا ہے کہ لکی سلام اختیار.
سلام علیکم. ز ابو کریم نمیجم تدا بشری مرستی چکیج تا تو لدا خیوش خاله نوشته که ده بلده یا خاله دیوه مسکنان ده. نوکاتون ارجو کری یولا مسکن ولاکی. مسکنان ده ماشان دو دی ولاک لری. خپل پا کورو که ناسته. نو رو را ده بلورپو چار واکسی می داغه هیله ده. چی خپل پا لاس مرستی ارتویزه که. داغه واسم آغا پیسک پاسا که. نو سلام پی اخترام دیره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له اسد الله لودین اورو.
د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلاره د سانسور او محدودیت طرحه بولي. دوی وایي د طالبانو دا تګلاره په اوږد مهال کې ممکن د قانون بڼه غوره کړي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه دوه اختطافچیان نیولي چې کابل کې یوه مور او زوی تښتولي وو. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه وکړه. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې د کرسمس په یوه پریډ کې راټول شوو کسانو باندې موټر ختلی چې 15 تنه یې مړه کړي او 40 نورې ژوبل کړي دي. په اروپا کې د کورونا د بندیزونو په دوام اتریش سر له نن نه عمومي قرنطین یا ټولبان نافذ کړ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې د کورونا واکسین دریم تقویتي دوز واکسین کړی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شي. دوی منیمای پیلو لمړی به د سپورت خبرونه درته خبرو کړو. تر هغه وروسته د لوبو میدان اونیس پروګرام او بیا د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبر شي.
د افغانستان نابینا لوبغاړی ولی محمد نوری د نابینایانو په سیالیو کې اتل شو. د بدني روزنې او سپورت ریاست په یوې خبرپاڼې کې ویلي چې د ځغاستې دی لوبغاړی د نورو هیوادونو د سلګونو لوبغاړو په منځ کې له ټولو مخکې ټاکلې کرښې ته ورسېد او لومړی مقام یې وګاټه. دا سیالۍ د نږدې 500 لوبغاړو ترمنځ د سلو مترو په واټن کې د انګلستان په لندن ښار کې ترسره شوې چې ولی محمد نوری پکې لومړی مقام خپل کړ. په هرات کې د میتای سیالۍ وشوې. د هرات ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس محمد حنیف سلطانی نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د نوي لوبغاړو ترمنځ د ذوالفقار په کلب کې د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. د ښاغلي سلطانی په وینا دا سیالۍ د تنکیو ځوانانو او لویانو په سینی کټګوریو کې ترسره شوې. نوموړي زیاته کړه د دې سیالیو هدف په هرات ولایت کې د مویتای لوبې پرمختګ دی. د مویتای د دې سیالیو په پای کې غوره لوبغاړو ته مډالونه او استادانو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د فوټبال مشهورې لوبډلې مانچستر یونایټډ ویلي خپل مشهور روزونکی اولا ګونار سولشر له دندې لرې کړی. په روان فصل کې د نوموړي کمزوري کړنې او پایلې لامل شوې چې مانچستر یونایټډ لوبډله مجبوره شي له درې فصلونو وروسته نوموړی لرې کړي. سولشر د 2013 کال په ډسمبر میاشت کې د لنډ مهال لپاره د مانچستر یونایټډ د روزونکي دنده ومنله، خو له څو ښو لوبو په ځانګړې توګه پاریس جرمن ته له ماتې ورکولو وروسته له نوموړي سره اوږدمهاله تړون وشو.
The Lobo, the Maidana.
The image is that, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو میدان په یو بل اونیز ورزشي خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړو سي. پروانه خبرونه کې به د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک د رئیس نور احمد حبیبي سره زموږ مرکه واوري چې په دې ولایت کې د بیلابیل ورزشونو په اړه مور سره کړي. د غشان به د سکوهنی د نوي ځوانانو د لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي او که وخت نو دا به هم واوري چې پلي ګرځېدل ستاسو روغتیا ته څومره ګټه لري. لمک سره پات شي. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نور احمد حبیبی وای چې په دې ولایت کې اوس مهال 22 بیلابیل فدراسیونونه فعالیت کوي چې لږ تر لږه له 50 تر 60,000 ورزشکاران د غلطه په لوبو باندې بوخت دي. له ښاغلي حبیبی سره مې په ننګرهار ولایت کې د بیلابیل ورزشونو په اړه باندې د غشان د غلطه د ستونزو او مشکلاتو په اړه باندې خبرې کړي. حبیبی صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو منله که پایلې له دې نه کوچې لږ تر لږه 15 ورځې کېږي تاسو د رئیس په توګه مقرر شوي یاستئ. په دې 15 ورځو کې مو څه وکړل که په خپلو لاسته راوړنو راته وغږېږئ.
د لومړۍ ورځې نه راهیسې کله چې په ادارې ته راغلم په اداره کې ډېر زیات ستونزې وي او هر څوک هر شخص اداره خپل په سلیقه جوړوي. نو کار مې د خپل ځان نه پیل کړی دی، د خپل ادارې نه، د خپل د ریاست نه مې پیل کړی دی چې څومره بې نظمي په اداره کې وو هغه مې مکمل سر نه رنګ وکړل، روغن مې وکړله. د دې تر څنګ مې د دغه کارونو په سلسله کې د مختلفو رشتو ورزشکاران مې په ملي ټیمونو ته رالیږلي دي. زموږ د تیکواندو دوه لوبغاړي G1 پاکستان په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دي چې ماشاءالله ښه دستاورد یې درلودل. همدارنګه زموږ د بوکسینګ ورزشکاران د افغانستان په نوجوانانو کې 4 د سرو زرو مډالونه وګټل چې دا ټول هغه لاسته راوړنې زموږ هڅې وي چې په لنډ وختو کې موږ ښه ذهنیت او ورزشکارانو ته ورکړي دي. همدارنګه د مختلفو پوهنتونونو سره، انسټیټیوټونو سره انګلیسي او کمپیوټر کورسونه مې سره مې خبرې کړې دي چې ډېر ژر به هغوی سره تفاهمونه وکړم تر څو زموږ ورزشکاران په ډېر لږ مقدار فیس باندې عالي تحصیلات وکړي، نیمه تحصیلات وکړي. کارونه مې له ځانه پیل کړي دي، انشاءالله چې ډېر ژر به موږ راووزو فدراسیونونو ته او د فدراسیونونو سره متواترې جلسې وکړو تر څو په ننګرهار ولایت کې موږ وکولی شو د ټولو رشتو منتخب ټیمونه برابر کړو، ځکه منتخب ټیمونه بیا د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې لوبیږي او موږ وکولی شو چې د افغانستان په کچه په آسیایي او نورو هیوادونو څخه خلاص تر وړنه ولرو.
یعنې تاسو یادونه وکړه چې د بیلابیلو فدراسیونونو سره به کار کوي تر څو په بیلابیلو رشتو کې منتخب ټیمونه ولري. تر اوسه دا منتخب ټیمونه نه و، او کدا به راته ووایي چې څومره فدراسیونونه دلته کار کوي؟
په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه موږ 22 فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي. مسله دلته ده چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د ننګرهار د بدني روزنې په ریاست کې موجود و چې کله چې ملي ټیمونه او ملي لوبغاړي د ملي سیالیو لپاره تلل دلته منتخب ټیمونه به موجود نه و. همدا اوس یوازې زموږ د ام ام ای د فری فایت فدراسیون د نونهالانو منتخب سیالۍ شوې دي چې دوی خپل منتخب ټیمونه برابر کړي دي. اما تر څنګ په نورو رشتو کې موږ د ننګرهار منتخب ټیمونه تر دې دمه معلوم نه دي. کله چې ملي ټیم د سیالیو د پاره ورزشکاران بلار شي نو هلته د هر ورزشکار څخه بیا هر کلبدار غواړي چې زما شاګرد ملي ټیم ته ولاړ شي لوبو د پاره، یا زموږ د ننګرهار ورزشکاران په مختلفو نورو ټیمونو څخه خپل شاو ورزشکاران راوباسي. یو یوازینی وجه همدا ده چې زموږ منتخب ټیم برابر نه دی دلته په ننګرهار ولایت کې. که منتخب ټیم په ننګرهار کې فعال وي، منتخب ټیمونه موږ ولرو، نو موږ کولی شو چې په منتخب ټیمونو باندې فوکس وکړو، په هغې باندې نظارت وکړو، استازی راونیسو چې زما په منتخب ټیم حالت باندې کوشش او تمرینات زیات وکړي تر څو دوی د افغانستان په کچه لاسته راوړنه ولري.
همدا د منتخبو ټیمونو غیر منظموالی چې تاسو یاد کو چې وړاندې ټیمونه وو لوبډلې وي خو غیر منظم وي، فکر کوي چې همدغه غیر منظموالی لامل کېدو چې لږ تر لږه په ملي کچه باندې ننګرهار خلاصته راوړنې نه درلودې، سره له دې چې په بیلابیلو رشتو کې یو وخت ننګرهار په افغانستان کې لومړۍ درجه راتلو.
یقینا چې ننګرهار ولایت د افغانستان په کچه یو ځانګړی نوم لري د سپورت په ډګر کې، ځکه د افغانستان په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم په هلکانو کې 2-3 هلکان په هر رشته کې د ننګرهار ولایت څخه و. یوازینی بدبختي چې دلته پاتې دی کلبداران د فدراسیون سره ستونزه لري، فدراسیون د کلبدارانو سره یو شمیر ستونزې لري چې دغه ستونزه ده چې زموږ منتخب ټیمونه نه کیږي، ورزشکاران چې کله کابل ته ځي د ملي سیالیو دپاره بیا مغه فدراسیون یو شمیر ځوانان د مختلفو ټیمونو څخه د روابطو په شکل باندې کابل ته رالیږي چې کابل ته چې کله دوی ملي سیالیو دپاره ځي هیڅ نوه نتیجه نه ورکوي.
په وروستیو کې یو لوی اندېښنه چې د افغانستان د ورزش په اړه پیدا شوې ده په ځانګړي ډول اولمپیکي ورزش یا د بدني روزنې ورزش په اړه باندې هغه د نجونو نه موجودیت دی. په ننګرهار کې وړاندې د نجونو لوبډلې موجودې وي که وي اوس شته که نه؟
د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار ولایت کې موږ د انجونو په برخه کې ستونزه لرو، ځکه ډیری ستونزه دا ده چې دلته انجونې ورزشکارانې ورزش ته زړه نخه کوي، ګرچې موږ په سطرن یا په ځینو نورو برخو کې هم ورزشکاران درلودل، هم هغوی په کابل کې تمرینات کول. خو په جمهوریتي نظام کې پلان دی ته و چې حکومت د انجونو دپاره یو ځانګړی جمناسیوم جوړ کړي چې ځمکه هم موږ لرو او ټول کارونه خلاص شوي او خو پات شو. نو که دلته زمینه سازي د نجونو د تمرین یا د سپورت په برخه کې وشي، نو زه فکر کوم چې ډیری زموږ خویندې به یې چې هغوی ورزش ته زړه ښه کوي او علاقمندي دې ته لري چې ورزش وکړي، خو یو ځانګړي ماحول ورته باید وي چې هغه ځانګړي ماحول موږ ورته جوړول هغه اوس پاتې دي.
یعنې معنی دا چې اوس تاسې د نجونو په برخه کې کوم ځانګړي لوبډلې نه لرئ، نجونې ورزشکارانې نه لرئ؟
نه خیر، موږ د نجونو په برخه کې دلته په ننګرهار ولایت کې هیڅ نوه ورزشکار نه لرو.
تاسو یو وړاندې یادونه وکړه چې د سترنج په برخه کې ځینې نجونې وي چې هغوی به په کابل کې تمرینات کول، دغه د کابل کې د تمریناتو مسله لږه مهمه ده که په دې باندې لږ نورو وغږیږو؟ یوازې ښایي د سترنج په برخه کې دا ستونزه نه وه، په نورو برخو کې وي. که د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ موږ د مثال په ډول باندې راوړو، د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د سپینغر په نوم به چې کوم لوبډله لوبېدله، لږ تر لږه د ننګرهار یا د زون ډېر کم لوبغاړي به پکې وو، چانس نه ورکول کېدو؟ که فکر کوئ دلته هغه استعدادونه نه و چې لږ تر لږه په غوره لیګ کې لوبېدلی وي؟
یقینا دلته استعدادونه موږ لرو. دلته کله کله د مور او میری سلوک هم په ننګرهار ولایت کې کیږي. د دې بدبختي یوازې زموږ د اداري مسؤلینو پورې تړاو درلود چې یو ولایت اداره چې جوړ نه وي هغه به هیڅکله ورزشکاری نه جوړیږي. نو بدبختي دلته و چې زموږ اداره ډیر ضعیف وه د سپورت په برخه کې. زموږ فوټبال فدراسیون اداره کافي ضعیف و په دې برخه کې، ځکه یوازینی وجه دا و چې کابل او نور ولایتونه یا د افغانستان د فوټبال فدراسیون دلته استعدادونه چې کتل چې د استعدادونه نشته ده، بیا نو د کابل او د نورو ولایتونو هلکان به سپین غربازانو په ټیم کې شاملول.
یعنی استعدادونه نو
استعدادونه لرو، اما استعدادونه ته وخت نه دی ورکړل شوی چې برخه واخلي.
اوس چې تاسو وړاندې یادونه وکړه چې ننګرهار تقریبا د ورزش کور یادیږي او هر موسم لږ تر لږه دلته د ورزش دپاره برابر او مساعد دستي دپاره، تاسو کومې سیالۍ لرئ چې ترسره کیږي هر ورځ؟
تقریبا 22 فدراسیونونه زموږ فعال فدراسیونونه دي چې کافي دوی تمرین کوي. موږ تقریبا شاوخوا 350,000 ورزشکاران هم دا اوس رسمي ورزشونه کوي هر ورځ په هر کلب کې په سلګونو. یعنی په اوسنی وخت کې چې اقتصادي ستونزو سره هم زموږ ورزشکاران او ځوانان مخ دي، خو بیا هم دوی ورزش ته راځي. ننګرهار د ورزش کور دی. ننګرهار هم دا اوس موږ پر حال 50,000-60,000 ورزشکاران روز مره په مختلفو فدراسیونونو کې دوی لوبه کوي.
د ننګرهار ولایت د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نور احمد حبیبي وو. آیا د پلی ګرځېدو په ګټو باندې پوهیږئ؟ که په دې اړه مو معلومات نه وي اورېدلي، د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده یې درته په اړه معلومات درکوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي. همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بېځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ د هغو ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډېر تشناب ته ځي. همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج خساتی په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوي کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوي کوي. د دې ترڅنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپله موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یوه ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده اوس هم د افغانستان د نویو ځوانانو د سکوهنې د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې مسیح الله ده. جوانان قهرمان بوکسینګ کلب د استاد محمد عیاس مالجی د مدد درې درې نیم کال کېږي چې تمرین کوم او عمر مې او پنځلس کلن یم. نور ورزشونه خو استاد واقعیت یو ښه سړی ده چې زما دوه نور ورونه مانه مشران هغې تمرین کوم، نو زم همدې تمرین ته وهڅولم. تقریبا شپږ اووه میاشتې شوې اوله کې چې راغلم، استاد ډیر نهایت نه ډیر زیات کوشش خواریات کوو چې په شپږ میاشتو کې په افغانستان کابل ټیم ملي کې مې اول کال مسابقې وکړې چې اول شوم. په بیا هغه نه بعد یو یو نیمه میاشت بعد به کویت لوب کې درې څلوېښت ملکو کې صحیح لوب ته انتخاب شوم چې په هغه کې اولین مډال اور د افغانستان زوم. او همداسې دویم نوجوانانو لوبو کې بیا هم اول شوم او دریم کال بیا هم اول شوم. درې څلوېښت ملکونه وو، آسیایي ملکونه وو ټول. اول عارف مې چې و د عراق نه چې هغه مې پاور لاؤنډ کې تسلیم کړو، او دویم مې د جوردن هیواد نه، او دریم بای وتم څلورم هغه عراق سره وو. او مات مې که آخري کې لوبه کې مې زیاته کمیا شو خو باخت حساب کراته. ثقیله ورزش ده، بلې ډېر په دې ټولو تمرینو کې ورزش ډېر ثقیله د بوکس ورزش ده. په دې چې ټول همدا مخ هدف ده، ټول مخ خرابېږي، په خو ثقیله ورزش ده. دې داسې خلکو ته داسې ویل لرم چې ورزش د صحت ضامن ده، نه بلکې د جنګ و د لانجو او د کسو ګرځېدلو. ورزش یو نهایت تمرین ده چې د بادامالۍ سره بادامالۍ نه انسان ساتي، او بې دې خوا خوا ګرځېدونه ورزش ښه ده. که ژوند باقي و له خیره تر سوچ وي ژوندي به ورزش به کوو. احساس مې هلته ډېر غټ احساسات دا و چې غټ سکرین لګېدلی او درې څلوېښت بیرغونه و، او هغه کې زموږ افغانستان بیرغ اول ترین بیرغ نمبر کې اول زمونږ. احساس مې ډېر لوی و چې مالې په دې درې څلوېښت ملکو کې آسیایي ملکو کې زمونږ رپېدلی درې رنګه بیرغ هملته م رپېده. ورزشکار خپل بادامالۍ نه چې لوبه بایلي چې بادامالۍ ونه کې بې دې خوا خوا ونه ګرځي خپل تمرین وکړي، هیڅ کلن به انشاءالله او د مور و پلار د کور د استاد دوه ور سره هیڅ کلن به انشاءالله لوبه ونه بایلي. او دا خو هغه د لوبه ده، ګټل او بایلل پکې راځي.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه ترنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلې چې د یو څه خوځان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکی اغوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهدافو ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټېږي. البته جالي ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په ده کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه د خوی د په درد نشي خوړلی.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله هم قمندان یم، هم منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حالو کې چې هغه فلسکار و خپله پوس وې لدروغ نه باید ویل. خپل چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل پوس هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاری منډیواله په سمه توګه کولای نه سو. نه پوهیږي اوسم باټی وایي دا بعض خلکې چې دی عادت سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي نو ځان ښودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شئ او زحمت وباسئ. که دغه نوم ځان ته ګټئ دا په زحمت به نیم کېږي. زحمت ویشتل، زیار ویشتل هم همدغه پوړی ته سړی رسوی شي. دا خو کاذب بشورت طلبی ده او دا مخ خرابی بیا ځکه دی. هغه انده دروغ که یو ورځ وی، دو ورځ وی، درې ورځ وی، څلور ورځ باندې راخاره کیږي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغ مزل لړن وی او هغه ځوانان چې د ځان پاړه دروغ وایي ژری خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا چې څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده.
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په دغه صورت کې بیا دغه د باټ وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب اغوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب، په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي؟ یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو د پاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې څنګه دی هغه سي خپل ټولنې ته واځي کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کی او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغه دپاره زحمت وباسي زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو در بیا مو په خدای سپارم ښه وخت ولرئ.